په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به له نجیب عامر اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد په شمالي وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو بهیر دوام لري. د برتانیې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد بهیر ناکام شو. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک نن په دوه ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه د دوره ترسره کوي. یا د سرچینه وړاندې لیکي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د پلاو په کچه د دوه اړخیزو معاملاتو د ټولو اړخونو ترڅنګ په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ګوري. په شمالي وزیرستان کې نن په دویمه ورځ ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون پیل شوې ده او د روانې میاشتې تر 13 منټې پورې به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال لړۍ ته ویل په دې بهیر کې باغ ماشومانو ته چې عمرونه تر 3 میاشتو پورې وي د پولیو ساسکي ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته به ټیکې لګول کیږي. نوموړی وایي هغوی به 160,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي او 102,000 ماشومانو ته د پولیو ستنې ورکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو د ځانګړي بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړي. سوات قامی جرګه وایي حکومت اجازه نه ورکوي چې لچکدرې تر فتح پوره سوات اکسپرس وی د هغوی د ځمکو په منځ کې تیره شي. پرون د سیدو شریف په حدود یا حال کې د سوات د وو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په دیړه جوړې شوې جرګې کې ګډون وکړ. د سوات د قامی جرګې مشر مختار خان یوسفزی وایي حکومت دې د کرهڼې د ځمکو په منځ کې د لوی لارې له تیرولو تیر شي او د سیند په غاړه د لاره جوړه کړي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سوات سیند په غاړه وباسي. یو زړه نقشه ده اریګیشن والا جوړ کړی دا د متاثرین هم منی منګه د سره هم منو خو که چا سر جوړ کړه بیا شاید چې بل جرګه مونږ ته هغه بداوي چې یو شی دې نه منو.
بل پلو د صوبای سملی غړی او د سوات ترقیاتی کارونو مسول فضل حکیم وایي د سوات اکسپرس وی جوړول اړین ګام دی خو حکومت با سکوي چې د سوات قامی جرګې د مشرانو رضامندي حاصله کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2013 کې له چکدرې تر فتح پوره د 80 کیلومتره سړک د جوړولو لپاره 5500 روپۍ بیلې کړې وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه سړک د جوړولو افتتاح د مئی په 6 په بریکوټ کې کړی و. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بی باوری رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیوداتو پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د سات تیری د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف اعتراضونو زور اخیستی. پرون د نوموړي خلاف د بی باوری رای اچونه وشوه چې پکې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په دې توګه هغه د 950 سلنه وکیلانو باور ترلاسه کړ کومه چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایو نه هم زیاتې دي. بل پلو د پارلمان د پام وړ یعنی 143 غړو د نوموړي پر ضد او د عدم اعتماد په حق کې رایې ورکړې کومې چې د محافظه کار ګوند ترمنځ د ویش نښه ده. د بوریس جانسن دفتر وایي وزیر اعظم د عدم اعتماد رایو د بهیر د پایلو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د اټکلونو موده پای ته ورسوي او حکومت ته به د وړاندې تللو لاره برابره کړي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 50 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر ښار هراره کې د جون په 6 ترسره شوه. افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوډ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 229 منډو هدف کېښود. افغانستان دا هدف په 50 اور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د سوات قومي جرګې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې لکچک درې تر فتح پوره پورې د اکسپرس وی په نوم لوی سړک د خلکو د کار کروندې د ځمکو پر ځای د سوات سیند په غاړه جوړ کړي.
د سوات سیند په غاړه اوباسه یو زړه نقشه ده، خو که چا سر زوی وکړه بیا شاید چې بله جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه مونږ.
په شمالي وزیرستان کې له پرون راهیسې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو و ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. د دې ضلع روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره د ماشومانو واکسینول اړین دي.
شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه اته ته ورسېدل، او خدای مو کې چېرته ماشومان مونږ واکسینېټ نه کړو نو مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
او په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو چارواکي وایي لتهرې میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه پورې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې د اور لګیدنې شاوخوا 300 پیښې شوې دي. مشال رډیو سره اوسې. او دا همولنه موضوع د سوات کامی جرګه پرون د سیدو شریف په ودودی حال کې وشوا. د جرګې له صوبایي حکومت وغوښتل چې لکچک درې تر فتح پوره پورې اکسپرس وی سړک د کروندې او باغونو پر ځای د کروندې د ځمکو او باغونو پر ځای د سوات سیند په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړې چې که غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سوات د ترقیاتي کارونو مشر او په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبرې روانې دي، خو دې ځای ته وي چې د سوات اکسپرس وی جوړولو پریکړه حتمی ده. د نیاز احمد خان رپورټ. اورو
د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف په دودیا حال کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیلي مټې بنوړې درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سرې کرښې راښکوو دي، دیوال ته یې نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د مال تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو، تاسو مشاوره سره اکسپرس وی جوړو، بل طرف ته هغه هلته کې کار روان کړی دی. او دا ښکاره خبره درته کوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم، په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لینډ اکوزیشن اکټ کې دوی رول جوړ کړ، دوی باقاعده تور دا ویلي دي هغه ځمکه چې هغه د ریز مکی هغه په د کمرشل پرپزز د لپاره نه ایکوایر کیږي. دا ځمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده، او هغه له په 150 کالو د پاره دا غوښ سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته چې د ځمکې مالک يم. دا د عوامو مفاد نه ده، دا د زد کې بي حکومت مفاد ده. دې ته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو، دا د دې قانون خلاف ورزي ده چې تاسو جوړ کړی دي.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاري وه، او د سوات د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظورې کړې.
د سوات د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو، باغونو، مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د اکسپرس وی د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بې ځایه ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي، او پر زور مطالبه کوي چې اکسپرس وی په ستو دي د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته منظور ده؟
روسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زیول کچری دغه غوښتنې لسو ورځو کې منظوري نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سواد سیند په غاړه اوباسه یو زړه نقشه ده، اریګیشن والا جوړه کړې ده، د متاثرین هم منی منګه د سره هم منو، خو که چا سر زوی وکړه بیا شاید چې بله جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو، بیا به خلک دا وایي.
د سوات قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سوات ترقیاتي کارونو مشر چیرمن فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سوات ته خلک زموږ عوام دي، زموږ قوم دی، موږ سره ناسته مخکیم کړي ده، بیا بم کو او دو ته چرته موږ نقصان نه رسو. دا یو مخه ده، غټ پروجیکټ دی، وړوکی پروجیکټ نه دی، دا مخامخه کول دي. سوات د تقدیر د بدلېدو دی، د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران په غېده تور باندې د دو سره ناسوم دي، بیا هم ناسي سومره پاسبل چی مونږ کوشش کوو چې دوی په خوښه باندې مونږ کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړول لپاره 85 ارب روپۍ ایښو دي، او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړې. ځایي اولس وایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي، ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې یو بل ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسینو اخیستو ته حاضر کړي او د دې معذور کوونکي ناروغۍ د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوې چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالي وزیرستان کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلل، 8 ماشومان د ناروغۍ نه معذور شول. خود د پوینا د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوې، اندېښمن دي چې نور ماشومان به د ناروغي ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپاین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی، او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته درخواست دی چې په کومو ځایونو کې زمونږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن هم وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې مونږ سره د پولیو کیسونه اته ته ورسېدل او خدای مو کې که چېرته ماشومان مونږ ویکسینیټ نه کړو نو مونږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې 8 د ګوزړ ناروغي کیسونه شوي او دغه 8 وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبره کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د روان 2022 کال د مے لومړۍ نیټه راهیسې د خیبر پختونخوا په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدو تر 300 زیاتې پیښې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو یو دو دو ویاند مشال اړوی تا ویلی دا محال پا شانگلا سوابای ملکند و زنی کبالی زلو که لگی دلی ارون اللہ هم بلشوی نیدی چارو پوهان وای په دومره لوی کچه د اورونو د اور لګیدو په خطر شا له قدرتی وجوهات سره سره غرنۍ سیمو ته د سیلانیانو د تګ او به احتیاطي ترڅنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي. حکومت وای اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګیدلی او دا چې د مخنیوي لپاره دوی پر یو پلان کار کوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو یو دو دو وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دو صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر ملکند سوابی او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی ڈی آئی خان دے سوات دے بنیر دے مالاکنڈ دے سوابئی دا مومند دے باجوڑ دے لغتی خیبر دے اگر زنگلم دی ابراز دے تیجی چی غرون دا پاسا اوزا کڑا مار دے سوابئی کے دسی مالاکنڈ باز دے سی جگہ دی چی التا ونی نشت دے خو التا گیا گانے یو سے دم سے دا سیون دیر دی کتا سو بیادہ سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو هغه کې ونه ډېرې زیاتې وې. بعضې پکې بلین ټی والا هم دي، بعضې دا
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د ایبټ آباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډیره اسماعیل خان ضلع په 8، د لکی مروت ضلع په 3 او د نوخار ضلع په 2 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګېدلي وو چې ځینو سیمو کې اوس هم نه دي مړ شوي. دا چې د دې اورونو لګېدو بنیادي وجوهات څه دي په اړه د خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون ترڅنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
زیات کوم انساني وجوهات دي هغه چې کوم دا د معلوم ول چې کوم خلک کې د مالدارانی ګرځي د ګډې بيزو ول دا ارادي تور باندې دي کنه دا اورونه ور کوي. نه لور ډیر وجوهات یې لږ چوکل ته ونه کټ کوي. نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو هلته چای پاره یا روټې ګرم کولو پاره چې بندوبست کړي نو اور د خامخا بلې یا سیګریټ او چکه یاغه دغه سه بے احتیاطی سره ولي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سي موسی چې دا کوم وړ معلومه ګرځي دغه کونه کانه و خوېږي هغه بل سره ټکرو سي غنه پارک توڑ سي هغه چې دا کنه چوکه واشر ډیر زیات بوچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډیر زره خلی او هغه نه هم
راپورونو لمخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تیزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
په دې کې چې کومه دا کنه یو قسم تیل وي عام ډېر ضربې اور اخلي او د اور زیاتولو چې دا کنه هغه پایز جوړېږي دا موږ ویلې شو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا د کینوپی فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېشورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړه کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړه کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز خان در وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې لمخه به په ځنګلونو کې د اور مړه کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافي دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنیو حالاتو کې کارولی شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تېرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوبو کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپله اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شوو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه، خو د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټ پلټنې روانې دي او سورجو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، د نورستان او کونړ په ځنګلونو هم هورونه لګیدلی وو چې په ځینو سیمو کې اوس ویل کېږي چې مړه شوي دي. د ځنغوزی او نختر ونو په ګډون د 100 کیلومتر په ساحه کې دغه اورونو ډیره ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. په دې اړه نور د نوریاس نوری په رپورٹ کې.
د کونړ د چپې درې د بدګادې کلي اوسیدونکي جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی تقریبا نه شوی چې زمونږ څلور جماعتونه دي. په څلور جماعتونو کې موږ وینا کړل چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او ټول لاټې چې کېږي ټول پاتې نه شي. ساحه ډېره زغمله، تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي د دغه اور او د زیانونو په اړه وویل،
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزه او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده. نن فضل د خدا دی یو څه مهار شوی ده او د ولوسونو پیره په پیره د کلیوال هلته ځي او دا ګنډي د شاوخوا ته د منطقې صافي اور مهار شوی ده. یو 9% اور مهار شوی ده. انشاءالله
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
په سروې خپرونه کې د زمونږ خویندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې
د خالی له ورځې د خیبر پښتونخوا د وکیلانو او د انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی او د یو بل په ضد احتجاجونه او کاربندیز دوام لري. وکیلان وایي د جمعې په شپه د هغوی له یو مشر ملګري وکیل غفران شاه سره د پیښور د مرستیال کمشنر آفتاب احمد لخوا زور زیاتی شوی، خو انتظامیه وایي کله چې وکیلانو احتجاج کاوه او د پېښور د مرستیال کمشنر په دفتر ورغل او سرکاري ودانې ته زیان ورساو نو دا مسله نور هم پیچلې شو. انتظامی افسرانو په دغه لړ کې د وکیلانو پر ضد 13 ورځې احتجاجي مظاهره هم کړې. د حکومت لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د خبرو تر لارې د دواړو خواو ترمنځ مسله حل کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
13 ورځ په خیبر پختونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه. د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پېښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمشنر آفتاب احمد ترمنځ د پېښور په یو پېټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یو ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمشنر او دغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورل کیږي. په پیښور کې د کمشنر د دفتر ویاند پیروز شاه د جون په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه وروسته د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډیپټی کمشنر په دفتر حمله شوې وه، نو په دغه وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سیو چې هغه خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول په هغه کې د ولز طرف نه مطالبه وشول. به د کمشنر پېښور ډیویژن ریاست خان محسود په احکاماتو باندې په پېښور ډیویژن پټول ازلا کې د پیټرول پمپونو چیکینګ شروع شو. په دغه دوران دغه واقعې رااله تر اوسه پورې لا خبره کلیئر نه ده چې د کی غلطی د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د اغه ځنه بیټی را زیاته خراب شو. الله په سباله چې ډی سی پېښور په دفتر باندې اٹیک شو د سیول بیوروکراسي طرف نه چې کوم دی ډیر سنجیدګۍ مظاهره شو.
خو وکیلان وایي دا وی د ملګری وکیل سره ډیر زیاتې شوې وو، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پېښور کې په اشتعال کې راغلي وو او د پېښور د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج ترسره کړی وو. د پېښور های کورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامیه لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتی په سر د مرستیال کمشنر په ضد قانوني کاروایی شوی وه، نو د خالی په ورځ به د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د تاوتریخوالي پېښه نه وه رامنځته شوې.
گاڑی کی وی تیرا چھول گیا شہر سے کول خدور تو ویلی شہر منگا بغیر وقت نہ ولاڑی دی باند دی بیا اے سی سے بس شوی او بل دیرا نی ولے دے ور سرا سرا باڈی گارڈ گن میں نان ور سرا ولتے نی دی تیر دے کڑے دا کرے وان نی نی ولے او یہ بوتلے تڑے لا تڑے کی دی بند کرے دے جے کول شپے پا والات کی بند کرے دے تشددن کے کرے دے سپریم کورٹ سینئر وکیل سرا
بلې خوا ته صوبایي حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غپور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنٹ سروسز او داغو سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ په دغه موقع باندې د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف هم اغی ته ورغلو او اغی ته دغه خبره باور ورکړو چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارول شي. دا د نویت له نو بوتل په کار چې په یو انتظامی دفتر باندې اغی ورغلل او اغل ته چې کوم د توړ پوړو شو.
د پېښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي او په دغه لړ کې 13 شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک په دو ورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ملاقات کوي. شمالی وزیرستان کې نن په دویم ورځ ماشومانو ته د ګوزان ضد د څاڅکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون شروع شوې او د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام کوي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د څاڅکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. سوات قومی جرګه وایي حکومت اجازه نه ورکوي چې لچک درې تر فتح پوره سوات ایکسپریس وی د هغوی د ځمکو په منځ کې تیره شي. پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د سوات د اوو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په دې اړه جوړې شوې جرګې کې ګډون وکړ. د صوبایي سملې غړی او د سوات د ترقیاتي کارونو مسؤل فضل حکیم خان بیا وایي چې سوات ایکسپریس وی جوړول اړین دي، خو حکومت به هڅه کوي چې د سوات قومی جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بی باوری رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیودات پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس چانسلر خلاف اعتراضونه زور اخیستل. پرون د نوموړي خلاف د بی باوری رای چونه وشوه چې په کې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په دې توګه هغه د 950 سلنه وکیلانو باور ترلاسه کړ. حکومت چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایونه هم زیاتې دي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر خر حرارې کې ترسره شوه، افغانستان له ټاس ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 209 هدف کېښود. افغانستان دا هدف په 15 اوور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. نن اوریدونکو د جون ومه د خوندی یا مسونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داس مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله هم ډېری خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله سلګونه زره ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. نوریاس نوری معلومات را کوي.
دا په خور زواکې د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترن کوټ په روختون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دی ورکل شوی او په خور زواکې اخته شوی، بلکې د دې په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خور زواکې اخته دي او همدارس په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګېډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو 10 کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده. نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یو مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوی، هغه په دې هیواد کې په خوار زواکۍ د پسلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همدارز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه هم خوار زواکۍ ده.
متاسفانه د غذایی موادو نشتوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوار ځواکۍ سبب بیا بالخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي. او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځ ته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځ ته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږ کال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کاره کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی لاړوندو ادارو غواړي چې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته پاملرنه ډېره کړي. بل ورته د خوست چارواکي وایي د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغونی ځایونه او تاریخي توکي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو 12 لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکي زاهد خان مشهد راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت د پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخي ځایونو ساتنه حکومتونو باندې د نیمې دشې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبې کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمس سال فارم باغ دی، میلمکور باغ دی، د تختبې کې د خوست موزیم دی، او داسې نور د دې لپاره کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې لپاره توجه ورشي. لکه په تیر کې هم د دې لپاره ځانګړي توجه نه شي. نو د اوسني
بلدور ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبادتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یو پوځي قطعه توظیفوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسېدلي وو. هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي وبستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم موږ خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوڅ شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي په موزیم کې هم دا مهال تر 400 ډیر لرغونی آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثار موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی، د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
د لنډی کوتل د مرستیال کمشنر له دفتر د جون پر څلورمه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وفاقي دارو په تورخم کې د انټیګریټډ بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسافرو د تګ او راتګ چارو د څار لپاره د یو نوي ډیجیټل یا کمپیوټری نظام معرفي کولو پریکړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر لپاره د چمن او تورخم لارې کارونکي مسافر او همدارا سوداګر شکایت کوي چې کارونه یې د ځنډ ښکار وي او له ډېرو کړاوونو پس ورته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. نور حال د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د جون په څلورمه نیټه د لنډ کوتل مرستیال کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د پاکستان نادره او د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA په ګډه په تورخم کې انټیګریټډ بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د مسافرو د سار لپاره د یو نوي نظام لګولو پریکړه کړې. دغه نظام به ډیجیټل وي او شپه ورځ به فعال وي، یعنی دې لاندې به د مسافرو تګ راتګ او اسنادو کتو کې اسانی او تندی راشی او د غیر قانونی تګ راتګ او انساني سمګلنګ مخنیوي به ورسره وشي. خبر پاڼه لیکي چې د سره به د مسافرو تیر سفرونه، فلایټ انفارمیشن، منزل، د پیدایش ځای او نیشنلټی تصدیق په اسانۍ سره کولی شي. د خیبر ضلعي انتظامی په خبر پاڼه کې په تورخم کې د دغې نوي نظام د عملي کولو نیټه نه ده ښودلې، خو دوی ویلي زر به لګوي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې که دا نظام عملي شي نو دواړو خواوو لسونو ته به یې ګټې ورسي، او چې کوم کسان قانوني اسناد لري هغوی به اسانۍ سره پرې تګ راتګ کوي او مختلفو کړاوونو نه به بچ وي.
کوم خلک په لیگل طریقه ځي راځي نو هغو ته به اسانتیا جوړ شي، هغه به کم از کم د مختلفو شکلو کې استحصال نه خلاص شي، چې هغو ډاکومنټس هم پوروي، دستاویزات هم پوروي. خو په دې بانه باندې چې ستا دستاویزات ټیک دي او ټیک نه دي، په دې باندې د خلکو نه ایلیګل روپۍ اخیستل کیږي او د هغو استحصال شي. موجوده چې کوم سیستم روان دی دا دواړه طرفه یو استحصال روان دی، که هغه کاروباري طبقه ده که انساني شکل کې مونږ ورته وګورو. نو بارډر سیستم اپډیټ کېدل غواړي.
په پاکستان کې یو افغان زده کوونکی شریف الله مومند وایي چې په دې نوي نظام کې دی یوازې پاسپورټ او ویزا نه، بلکې POR کارډ او الکترونیک تذکره باندې هم تګ راتګ شامل کړل شي.
باید پاکستان حکومت چې که هم دا انسټالیشن کوي باید یو څو خبرو ته باید په نظر سره، ځکه چې پشناتی کارډ او همدارنګه په الکترونیک تذکره باندې چې کوم افغانان دي باید دی خونه هم دوی ته اجازه ورکړي شي. بل هغه افغانان کوم چې په ان پاکستان کې اوسېږي از ماجر، باید هغه ته په TO کارډ باندې هم اجازه ورکړي تګ راتګ. نو زما په خیال دا به د افغانانو لپاره یو ښه سهولت رامنځته شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه نظام د امیګریشن او نورو ټولو ذمهوارو ادارو او د پوز په سلا تیار شوی. د دغه نظام لاندې به د ورځې په تورخم لږ تر لږه 60,000 کسانو ته د تګ راتګ سهولت ورکول کیږي، یعنی سوداګر، ناروغان او خپل خپلوانو له ورتلونکي کسان به ترې ګټې پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو مخکې په کورمه کې د پولیټیکل ایجنټ په فنډ برتی شوي محرران وایي له تیرو درو کلونو راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی زیاتوي له نوکریو هم لرې کړل شوي خو وروسته عدالت بیرته بحال کړل. محرران له حکومته غواړي چې دوی د نوکریو په خولو په اړه عدالتي امر پر ځای کړي. بلخوا چارواکي وایي د محررانو د غوښتنې په پام کې ده او د پوره کولو هڅې کوي. طارق اورگزی رپورټ لري.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د پخوانی نظام پر وخت د پولیټیکل ایجنټ په فند برتی شوي محررانو غوښتنه کړې چې نوکرۍ د مستقلولو پر عدالتي فیصلې دي عمل وکړي شي. د الیزو تحصیل په انتظامی دفتر کې د ډومیسایل تصدیقولو پر دنده مامور اختر حسین مشال لډیو ته وایي کله چې د ضلع ټولې چارې صوبې ته حواله شوې نو له نوکرو لرې کړی شول، خو په 2019 کال کې د هایکورټ کیس تر ګټلو پس واپس یې واخیستل. ولې تنخواګانې ورکول کیږي او نه تر اوسه نوکرې مستقل شوې؟
بیا هغه متدا ډروکو هغه ډریوستولو هغه ته ټاسک فورس ته هغه ته ویل چې تاسو به ادا وکاسونو ویدن 2 منتھس کومه ده کنه مت راپورټ راکو چې دا ریګولر شي او د حکومت نوکرې کړي آی باحال شي. هغه باوجود تقریبا چلور کوله وشو مو نوستیو نہ تنخواہ نہ چبل اگلا گیگی پاتا
په یاد ضلع کې پنځه محرران داسې دي چې دا وخت په کوز او بره تحصیلونو کې له ضلع انتظام سره کار کوي خو تر دریو کلونو راهیسې تنخواګانې ورته په دغه نه ملاویږي چې نوکری نه دي پخې شوي. په پاړه چنار کې د ملخانې انچارج شامرجان وایي نوکری مستقله کړی شي ولې چې تر کلونو راهیسې پر همدغه دنده دی او بل روزګار د عمر په دې وخت کې ملاویدل ډېره مشکله ده او زیاتوي حکومت دا ژمنه کړې وه چې تر انضمام په څوک به له خپلو دندو نه لرې کوي خور سره داسې ونه شول.
مو کورو ته دشمنی راوړي دي سرکار پسا مو په شل شل باندې په منو منو مو منشیات نیولې دي مو په کار وو هغه وخت کې نن سبا مو په کار دې په کار شو مو اړه بچی دي مو په دغه په ملیانو رحم وشي.
بلخوا په دغه موږ سره ډیپټی کمشنر وصال خان خټک خبرې وکړې او نه په صوبایي سمله کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړي سید اقبال میا دریز ورکړو. البته پخوانی د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر ویلی وو چې دا تنان تر انضمام پس دوی مخکې نشو ساتلې ولې چې د برتې لازمي ضرورتونه نه پوره شوي او بل دا چې ضلع انتظامیا په خپل دومره فنډ نه لري چې تنخواګانې ورکړي. که څه هم دغه سرکاري اهلکاران د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي خو د صوبایي اسمبلی ممبر محمد ریاض شاهین بنګشوای د مسالې تر حل کېدو پورې به ورسره خپل کوشش جاری ساتي.
5000 سمتنګ کوم ویکنسی وی هغه ریګولرایز کېدل لپاره پیشل وخت ان شاء الله په فلور باندې په هر ډیپارټمنټ کې کوم چا سره کوم تعلق ساتي د ټولو لپاره یو دانا نورو لپاره به هم لک سپورټ دی او د لپاره مو ټینګ وخت لري ته دا مو ریګولر کو.
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. حکومت د یاد ضلع د اصلاحاتو ژمنه کړې خو څلور کاله ترې دو پسلا هم هغلته واضح خواله نه د ښکاره شوی. طارق ورکسي مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه روانه ده. د مسلمانانو نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی ائتلافي حکومت دریز لري چې د تحریک انصاف د تیر حکومت د معاهدو له وجې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به ګرانی نور هم زیاته شي ځکه چې د نړیوالې مالی ادارې چې پاکستان ترې پورونه اخیستي شرطونه سخت دي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان به ویلي په وروستیو کې ګرانی دومره سیوا شوې چې د ده په خبره د ده د حکومت په درې نیمو کلونو کې نه وه. ګلیاز رپورټ راکوي.
په پاکستان کې پتیرو سو ورځو کې حکومت لخوا د پېټرولیم بجلی او د ګیس په نرخونو کې د اضافه لړۍ دوام لري. په وفاقي ائتلافي حکومت په یو ونې کې د تیلو بیې دوه واري لوړې کړي. د ګیس او تیلو د نظم اداري اوګرا د 2023-24 مالي کال لپاره په نرخونو کې 15% اضافه کړې ده. د دې سربیره د بجلی نظم اداري نیپرا د جولای میاشت څخه د بجلی یو یونټ کې 1.19 روپو اضافه اعلان کړي چې د دې اثر به نیخ په نیغه په ولس پریوزي. د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورت کې ویلي چې په ښارونو کې د ګرانۍ شرط 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. دا په تیرو دوه نیمو کالو کې د بیو د لوړېدو تر ټولو لوړه کچه ده چې د اقتصادي چارو پوهان یې یو لامل د امریکایي ډالر په تله د پاکستاني روپۍ د ارزښت پریوتل یادوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جون په څلورمه مشال لته ویل چې په هیواد کې ګرانۍ وار لمخې وه خو په دې کې توندي ځکه راغلي چې د نړیوال مالی ادارو سره شرطونه سرته رسول دي.
اوس د IMF کنډیشن دی هغه تاسو ته منتدا و چې تاسو څه کوم دی نو فیسکل ایڈجسٹمنٹ به خامخا کوي ایکسپینډیچر به کموي خپل او تاسو به ټیکسیشن سیوا کوي تاسو به سبسډیز ختموي. نو دا جیو بنیادی وجه ده چې کم زمونږ په انفلیشن کې دا تقریبا اپ ټو 20% بچ کم دی نو زمونږ اورسی دغه شان دي چې کوم بیرونی یو وجه ده. نو زمونږ چې د سپلایز ډیسرپشن څومره شوی دي کنه چې ګلوبلی سه دا پورې زمونږ د اکانومي هم انټرلینک ده. نو د هغې وجه نه چې کوم څومره په لاجستیک سپلایز کې ډیسرپشن دی او سیویرلی چې هغه چې کوم دی نو هم ستا انفلیشن امپیکټ کوي.
پاین حال کې د خیبر پختونخوا او سین صوبی اعلان کړی چې حکومتي لګښتونه به راکموي. د دې اعلان وروسته د پنجاب حکومت هم ورته اعلان وکړ چې سرکاري افسرانو ته به د پېټرولو سهولت ختموي. د پنجاب صوبایي وزیر عطا الله تارل د جون په څلورمه په لاهور کې خبرلن ته وویل چې ټول وزیران به شخصي پېټرول اچوي او د اعلی وزیر دفتر کې به هم په خرچو د بندیز لګولو فیصله شوي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی د جون په څلورمه مشال لته ویل چې ګرانی ورځ تر بل زیاتیږي ځکه چې حکومت سره بل لار نشته.
تقریبا 90% جس سمرا هم سرکین دی پاکستان کے کی بازار کی سیزن اخلی دا غی آمدنی دے رکھا مدا دا غی کمی آمدنی پوجہ بندے حاقی بندے دا پرائس ہائک دا تیمت سمرا سیوا کے دو اثرم دے زیاد بھی خاص طور باندې اوس چې کوم سرکاري ملازمین دي هغه ډېر کم دي، هغه یو نه تو کې سرکاري ملازمین دي صوبائی او وفاقي یو هغه د پاره تنهاګانو سیوا کولو یو سلسله خو جاری وي، خو د عام سړي د پاره یو بې روزګار هم کم دی، دویم دا ده چې تنهاګانې هم کمې دي،
لہٰذا مہنگائی محسوس کی. وفاق مسلم لیگ نون پر مشرے کی اطلافی حکومت دا موجودہ گرانی ذمہ واری دا تحریک انصاف دا تیر حکومت باندھی اچھوی دا قومی اسمبلی مرستیال سپیکر اور دا جمعیت علماء اسلام فی مخکخ زاہد اکرم دورانی دا جون پسلورم مشال لتویل چې مرکزی حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې په گرانی او په نرخونو کنٹرول وکړي. دا زیات کړه
اخره کې چې کومه ټولې لارې بند شلې نو مجبورې نه را پېټرول ورېټونه مجبورې نه هاي شلې، ځکه چې هغه نه پز به موږ مول پر مخ کې نو وته لږی وزه به ولاړوا. نو فلحال خدا خبرې وشوه نور بیا موږ نن قائد مولانا فضل الرحمان صاحب هغه خپل یو تجویز ورکړی دی چې گریډ 19 نو پاس افسران کیبینټ اور سره نور دا در خپل هغه کې را کټوتی وکړي په دا خپل چې کوم مراد دی سره دی او راتلونکي مشکل وخت په ملک باندې کونو چې دا هر څه موږ داسې طریقې سره تر حل کو چې څنګه گزارا کولی شو چې هغه گزارو، نو ان شاء الله موږ امید دی چې لږ سختې ورځې خو دي او سخت ورځې نه پس به داسې ټایم هم راشي چې موږ به ریلیف ورکوو عوامو ته.
په ټولنیزو رسنیو د تیر تحریک انصاف حکومت او د پیسو نړیوال صندوق هغه تړون هم خپور شوی چې روان کال په فروری میاشت کې کړی وو. په هغه تړون کې ویل شوی ول چې حکومت به هر میاشت د پیټرولو بی لوړوي، خو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په دریمه په بونیر کې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې د دوی درې نیم کاله موده کې ګرانی دومره نه وه چې څومره په تیرو دوو میاشتو کې راغلې ده. عمران خان دعوه وکړه چې د دوی په واکمنۍ کې د غوړو وړو پیټرولو او د بجلی په نرخونو کې دومره اضافه نه وه شوې. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په دریمه په گوادر کې ویلي وو چې د پی ټی آی تیر حکومت مایدو له وجې د بیلابیلو خوراکي توکو او د تیلو بی لوړولو ته مجبوره شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دوه نو وړاندې شو قانوني مسودو کې د نرخزیانو لپاره د شناختي کارډ او ډرایوینګ لایسنس جوړولو خبره شوې ده. همدارز له هغوی سره د مالی مرستې لپاره د یو فنډ په جوړولو هم سلاګانې شوې دي. د اسمبلی غړي هیله مند دي چې دا مسوده به ژر په قانون بدله شي. نرخزیانو د دې مسودې هرکلی کړی خو ویلي دي چې حکومت دی د دوی پر ضد د توپیري چلند ختمولو لپاره کار وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تحفظ لپاره قانوني مسوده صوبای اسمبلی ته وړاندې شوې. د جون په اولنۍ هفته کې وړاندې شوې دغه مسوده کې غوښتل شوې د نرخزیانو د تحفظ وشي او دوی دې با اختیار کړل شي، دوی ته د ډرایوینګ لایسنس هم جاری کړل شي او د قانون په مطابق دی ورسره د حکومت لخوا د خپل روزګار شروع کول لپاره مالی مرستې وشي. دغه بل د پاکستان تحریک انصاف لخوا یوې زنانه غړي آسیا خټک وړاندې کړې چې د بل په تیارولو وړاندې کولو کې ورسره د عوامي نېشنل ګوند زنانه غړي شګفته ملک مرسته کړي. شګفته ملک مشهد رډیو ته د جون په څلورمه ماښام وویل دوی د بل په تیاری کې د نرخزیانو او ځینې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره لیدلی هم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي او د خوشبینه ده قانون منظور شي. دا وایي د نرخزیانو د ژوند د خوندیتوب سره سره به ورته د آئینی پاکستان په مطابق ټول حقونه هم ورکړي شي.
په نادرا کې هغه نه ایکس شناختی کارډ چې کوم دی کنه خواجه سره د هغه به چې کوم شناختی کارډ لري هغه به مراد هم اهل وي، هغه به د ډرایوینګ لایسنس او نور سهولیات هم اغسته شي. مین د دې غداد تاسو ته پته ده چې نن سبا زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې صوبه کې د خواجه سره چې دی د دې ډیر زیات سکیورټي د دې ایشو ډیر د دې تحفظ مسله ډیر زیات ده.
د وړاندې شوی مسودې په مطابق غوښتل شوی نرخزیانو ته د 18 کال عمر وروسته د حق ورکړي شي چې دوی د قانون د مخې خپل ځان په خپل ترانس معنا نرخزی وبولي. د دوی د تحفظ ذمہ‌وار به حکومت وي او هغه نرخزیان چې د نادره محکمې سره رجستر شوی ورته حکومت مالی مرستې وکړي. مسوده کې دا هم غوښتل شوی دي نرخزیانو لپاره په هسپتالونو کې علاج لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي او داسې د پولیس تاڼو کې هم. نادره خان نوم یو نرخزی په مانسره کې ژوند کوي، د صوبای یوت اسمبلی غړی ده. مشهد رډیو ته د جون په څلور مول دوی ته د ژوند کولو حق اول د خپل کور نه دی ورکړی شوی، نو دا به څنګه ممکن شي چې ټولنه حقونه ومني؟
هغه مونږ قبلی نه کور والا بیا هم دا جوړ کړو شناختی کارډ لکه مور پلار باندې نوم باندې جوړي کنه بیا خو ته پته نه لګي چې کم کسان چې دي هغه کورونو کې دي اور کم چې دي لکه زموږ فیل ته نه دي هغه دي هغه دکانداری کوي هغه هم ټانسي نو هغه به څنګه دي نه فایده اوچت کړي مطلب چې 5000 کرایه ده عام پبلک له زموږ له 10-15 یو کمرې کرایه مونږ له زموږ ظلم اخلي نو دا پیل ټول نمک کې زموږ رهایش بندوبست وکړي چې دا سر پټول ځای کنه نو بیا هر څه وشي کنه
خدا شکفته ملک لخوا مشاد رډو ته دا هم ویل شو چې که په قانوني مسوده کې ځینې خبرې داسې وي چې هغه پکې اچول غواړي دوی نرخزیانو ته او عامو خلکو ته دعوت ورکوي هغه خبرې دوی ته ولیکي چې په قانوني مسوده کې واچوي چې د نرخزیانو د قانون د جوړېدو وروسته د دوی د هر رقم آئینی او قانوني حق تحفظ یقیني کړی شي صوبه اسمبلی ته وړاندې شوي دوه بیلونه چې یو خیبر پختونخوا ترانسجنډر اینڈ انټرسیکس پرسنز ویلفیئر امپاورمنټ اینڈ پروټیکشن رائټس ایکټ 2022 نومیږي او دویم د خیبر پختونخوا ترانسجنډر پرسن انډومنټ فنډ بل 2022 نومیږي په اخیره کې د قانوني مسودو وړاندې کولو په وجوهاتو کې لیکلي نرخزیان د ټولنې تر ټولو زیات مستحق او د تعصب ښکار خلک دي د آئنده 15 مادې تر مخې پاکستان کې به د هر رنګ نسل او جنس حقونه یو شان وي او د آئنده 18 مادې تر مخه هر چا ته به دغه حقونو تحفظ حاصل وي شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پېښور